په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو د رپورټونو او مرکو ترڅنګ دوه 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه دروړو. خبرونه له شاهین بنیری اورو.
ستړي مشر امید دی وخت مهم خبرونه. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړی او مولوی هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکلی دی. نن په پیښور کې ناپیژندل شوي وسلوالو د اف سي ځواک درې سرتیري په ډزو ویشتي او وجلی دي او د امریکایي سینټ غړو پوښتنه راپورته کړې چې د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره خو د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي نه ده شوې. د خبرونو تفصیل. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړی او مولوی هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکلی دی. طالبانو نن رسنیو ته یو اعلامیه استولی چې وایي سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب د یاد ډلې مرستیالان ټاکل شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې د نوي مشر او مرستیالانو ټاکنه تیره ورځ په نامعلوم ځای کې د رهبرۍ شورا په غونډه کې وشوه. په اعلامیه کې دا منل شوي چې ملا منصور د تیر خالی په ورځ د بلوچستان په سرحدي سیمه کې په امریکایي ډرون کې وژل شوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې هغه وخت د طالبانو مشر وټاکل شو چې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه شو. د دې نه وروسته د طالبانو یو ډله د افغان طالبانو نه جدا شوې هم وه. افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې ملا اختر منصور د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په روغ جوړه کې لوی خنډ و. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکولسن وایي د ملا اختر منصور وجل کې د افغان حکومت ته د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره ښه موقع برابر کړې ده. نوموړي پرون د کندهار د سفر پر مهال ویلي پکار ده چې افغانان د دې حالاتو نه ګټه پورته کړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
They way da dir muhimad che imla Mansour wo wajal so zaka ga da soli paada da ulas mashr ghani aw da afghanan ul ghushtun sara mukhalifat shodali wo aw soli rat kade wa da cha ga wo wajal so murhila manju che waslawal ba khpli wasli par mzak kshish di aw da soli aw mili pokhlaini le process ra ba yevzai si.
په عین حال کې د پاکستان لخوا په بلوچستان کې د ډرون برید خلاف په احتجاج امریکا ویلي چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي خو په افغان او نړیوالو ځواکونو د برید کوونکو خلاف به ډرون بریدونه جاري ساتي. نن په پیښور کې ناپیژندل شوي وسلوالو د اف سي ځواک درې سرتیري په ډزو ویشتي او وجلې دي. پیښور کې د پولیسو یو چارواکي عباس مجید مروت مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه د پتنګ چوک سره نږدې د فقیر آباد تڼۍ په حدودو کې رامنځته شوې ده. د پیښې په ځای کې مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د اف سي ځواکونو مشر لیاقت علي خان وویل چې په دغه پیښه کې د هغوی یو کمان افسر او دوه نور سرتیري وژل شوي دي.
امیر بادشاہ صاحب نوم دې زمونږ ډیسټریکټ آفیسر دې کمان افسر صاحب چې ورته وای هغه دې دغه یو ډرایور دې یو ویکن مین دې
دوی سهار اتنی مې بجې را روانو د کورن دفتر ته. نو دا دې ځکه یو سپیډ بریکر دې په دې سپیډ بریکر باندې دا گاډي روشي بیا زی د قزا کې ورته دوی ولاړو او ډزې پکړې دې نو درې وړې شهیدان.
د بریټ پلا تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د کابل امنیه کمانډانی وایي چې د نن ورځې په ځانمرګي حمله کې یو لس کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د امنیه کمانډانی د جرمونو د څېړنو مشر فریدون اوبیدی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې وژل شوي او ټپیان د میدان وردګو ولایت د عدلي مامورینو. دا حمله د کابل ښار لویدیځ څنډه کې د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې نن سهار 9 بجې رامنځته شوې ده. د تیر جمعې په ورځ بیا د کابل د اتمې حوزې اړوند د قلاچې په سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو پخوانی قاضي په ډزو ویشتې وژلې دي. په کابل کې د نن ورځ ځانمرګي برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې او ویلي دي چې قاضي د خپلو شپږو اعدام شوو ملګرو په بدل کې په نښه کړی دی. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی وژلی دی. د هلمند د والی ویان عمر ځواک رسنیو ته ویلي ملا مزمل د مې په 22مه نیټه په مارجي ولسوالۍ کې له ټپي کېدو وروسته مړ شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ملا مزمل او د نور قمندانان قاري فدا محمد او مولوي حمید د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. خو د طالبانو ویان قاري یوسف بیا وایي چې د هلمند لپاره د طالبانو والی حاجي ملا عبدالمنان اخون نومیږي او هغه ژوندی دی. هندی پولیس ویلی چې په کشمیر کې په ونخته کې د پاکستانی وسلوال ډلې جیش محمد یو مشر وجل دی. د هند انتظام لاندې کشمیر کې پولیس وایي د یاد ډلې د عملیاتو مشر سیف الله او د هغه یو ملګري د تیر ګل په ورځ په سرینګر کې په یو پټنځای کې وجل دی. پولیس ادعا کوي چې دا دواړه د پاکستان اوسیدونکي وو. پولیسو د ځایي خلکو هغه تورونه رد کړل چې ګنې دغه دواړه کسان د پولیسو په تحویل کې مړه شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکایي سینټ غړیو پوښتنه راپورته کړې چې د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خو نه ده شوې. دا راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دې پوښتنې جاج اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر نیشا ډیسای بیسوال پرون د سینټ د بهرنیو اړیکې کمیټې ته ویلي دوی تل د ایران سره د ورکړې راکړې په لړ کې د بندیزونو په حواله خپل موقف هند ته واضح کړی دی. هند د تیر ګل په ورځ د ایرانی چابهار بندر د پرمختیا لپاره د 1500 میلیون ډالر ورکولو ژمنه کړې چې په نتیجه کې به هند، ایران، افغانستان او منځنۍ ایشیا ته تجارتي رسایي ترلاسه کړي. دا مهال یادو هیوادونو او سیمو ته د پاکستان له وجې هند رسایي نه لري. او ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټ انټرنیشنل په عراقي حکومت ټینګار کړی چې د روانې میاشتې په 3 نیټه د بغداد سخت حفاظتي سیمې یا گرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال پلټنې دی وکړي. پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د ادارې ویان روپورت کولویل ویلي عراقي حکومت ته پکار دی چې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال بې پلوه، شفافه او مؤثره تحقیقات ترسره کړي. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه. اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 75 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 153 روپۍ او 153 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 75 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې، او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات نه 1.5 شو کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14.5 شو کم نه کم 38 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو داوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. افغان طالبانو په امریکایي ډرون برید کې د خپل پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړې او ملا هیبت الله خونزاده د خپل نوی مشر په توګه ټاکلې ده. ملا هیبت الله څوک دی او د طالبانو په لیکو کې څومره نفوذ لري؟
د کندهار ولایت اوسیدونکي دی، نورزی دی په قوم باندې. ملا عمر سره د کار هم کړی دی، هغه سره یو ځای ملګری.
نن سهار پیښور ته نږدې د اف سي ځواک پر یوه ګاډي شو ډزو کې د دوی یو افسر او دوه سرتیري وژل شوي دي. هم د اف سي مشر کمانډان دا خبره مني چې په پیښور او شاوخوا کې د هدفي وژنو پیښې زیاتې شوي دي.
ټارګټ کلینګ په ټول پیښور کې ډیر زیات په اوروج باندې دي، ډیر زیات په اوروج باندې دي، بالکل دا زمانه مچ.
او د شمالي وزیرستان د سپینوا مسیدون کې وایي په سیمه کې د ملاریا او لشمینیا ناروغي زیاتې شوي او دا چې دوی د درملنې لپاره سنتیاوي نه لري.
یو پرایویټ کلینیک را ډیلی کو بنیاد باندې چې سات دی مورم صرف د لسمینیا و نسی تو حل ډیر زنا په غضب ده په تکلیف ته ورنه.
اونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه هم درولو. اولنۍ موضوع ترازو، طالبانو د ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه او مولوي هیبت الله خونزاده د نوي مشر په حیث اعلان کړ. د طالبانو لخوا نن چهارشنبه رسنیو ته په لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو ډرون برید کې وژل شوی دی. د طالبانو د رهبری شورا له پریکړې سره سم د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی او د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر زوی مولوي محمد یعقوب د مرستیالانو په حیث ټاکل شوی دی. په دې اړه د مشال رادیو خبریالې رابع اکرم خان د سیمه ایزو چارو لپو رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې ده.
د افغانستان کې د کندهار د ولایت اوسیدونکي دي او د ولسوالۍ ریګستان ده. دا نورزی دی په کوم باندې د پلار یو عالم دین او دې خپل یو مذهبي عالم دی او اولین کسان چې کوم طالبان له تحریک کې شامل شو د تاریخ کې او مولا عمر سره د کار هم کړی دی هغه سره یو ځای ملګری او د چې کله طالبان حکومت جوړ شو دې په کې بیا نظامی یو قسم لکازی و طالبانو خلاف چې چا شکایت پاو که وسه خبره بوا نو ده با داغه مقدمه اوریدل او بیا چې کله طالبان حکومت رنگ شو امریکای حمله وکړه 2001 کال کې نو دې بیا پاکستان ته راغلی او داغه نه محکم کړی چې شوروی قواو افغانستان باندې برید کړی و قبضه کړی و آیا وخت هم د کډه راغلی وه بلوچستان ته پاکستان کې په کوټه کې رهایش کړی و دلته په یو مسجد کې په جماعت کې امام و او بیا چې کله طالبانو حکومت ختم شو نو دوی پاکستان ته راغلي وو او طالبانو په تحریک کې بیا دوی مختلف چوکو باندې پاتې شوي خو کله چې ملا اختر منصور بیا امیر وټاکلی شو 13 کال نو بیا دې ډېر لکه مخکې لاړ او دی بیا نائب امیر وټاکلی شو دی ملا اختر منصور ډېر نږدې ملګری و د دې عمر تقریبا 55 کاله به وي
د سولې لپاره کوم خبرې اترې کیږي نو دې د سولې خبرو اترو لپاره څومره حمایتي دي او ساسو په خیال څومره اهمیت لري
دا خو چې کوم شورا فیصله کړې وه او ملا اختر منصور دغه مشري کوله چې مونږ د افغانستان حکومت سره امن خبرې نه کوو نو دې کې خو دې هم شاملو پاره مشوره کې پاره فیصله کې نو دا هماغه سوچ ته ما په خیال من دي په دغه پالیسي کې به څه بدلون را نشي
تاسو په خیال د طالبانو په مختلفو ډلو کې د شخړو خبره کیږي په خوانی مشر مولا منصور چې کوم وو نو هغه په وخت کې هم داسې مسلې را مخته شوې کله چې هغه ټاکل کېدو نو تاسو خیال لرئ چې د دې ټاکلو سره به هم داسې شخړې وي
نو هغه اختلافات خو په خپل ځای باندې دي دا اوس چې امیر ټاکل شوی دی یو خو دا اعتراض کړي شي چې دغه رهبری شورا تیر کالم فیصله کړی و مولا منصور دې زر پتہ دی کې امیر ټاکل او اوس ما کار شو هم دغه رهبری شورا هغه دا فیصله کړی دا مختلف د دې چې کوم غړي دې دره بری شورا هغه خو د خواره واده دي څوک افغانستان کې یا پاکستان کې یا په قطر کې نو ما په سر مندا اعتراض وکړي چې په کار دي چې نور ډېر خلکو سره یو وسی مشوره شوی وي بل دا خبره ده چې دغه د مولا محمد رسول چې کوم ډله ده هغه خو مخکې نه د مولا منصور مخالفت کوو او دا شیخ عبد الله منصور په ډله کې وو نو اختلاف خو سم شته او بل هغه سره ما په خیال باندې په دې کې مشوره نه ده شوی چې دا نوی امیر ټاکلې دي خو زه فکر کوم چې مولا محمد یعقوب مولا عمر زوی چې هغه نائب امیر ټاکلې شوی دی نو دغه نه مدته توقو کیږي چې هغه کوشش وکړي او دغه اختلافات ختم کړي هغه محبوبیت طالبانو کې زیات دی خدا به کتی شي چې کوم مخالف دل ده هغه په دې باندې قانوني شي او کنه ځکه چې هغه سره مشوره نه ده شوی
د افغان طالبانو د نوی مشر ټاکل کېدو په اړه مو هم له افغان چارو لپو رحیم الله یوسفزی سره زموږ د همکارې رابی اکرم خان مرکه اوریده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان ویلي چې د ملا منصور وژنې افغان حکومت ته طالبانو سره د سولې خ چانس برابر کړی دی جنرال جان نیکلسن وایي له اوسنۍ حالات څخه باید افغانان ګټه پورته کړي او د سولې لغښتونکو سره خبرې وکړي دا څرګندونې نوموړي تیر ورځ کندهار ته د سفر پر مهال کړي چې په اړه معلومات د مشال رادیو خبريال محمد صادق رښتینه راکوي
جنرال جان دی کونسل وای ملا منصور د افغان دولت او نړیوالي ټولنې عزت فعالیتونه کول او د سولې پروسې مخالفو د امریکایي جنرال د سیشن به پورس کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبد الله حبیبي سره په سفر راغلی او خبريالانو ته وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو شو وخت را رسیدلی نو موري وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خوندونو په لمنځوړلو کې مرسته وکړي
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President
They way دا ډېر مهمه ده چې ملا منصور وژل سو ځکه هغه د سولې پاړه د ولسمشر غنی او د افغانانو لغښتونو سره مخالفت شولې وو او سولې رد کړې و دا چې هغه وژل سو موږ هله منجو چې وسلوال به خپل وسلې پر مزکه کشېږي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای شي د امریکا په اوس دغه مقام وایي د وسلوال مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې تر سره کیږي او لا غزایا تمویلېږي په ورته بخ کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبد الله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه خلاص نه اخلي دوی به اوربان دي درانه او زپون کې گزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د زپولو لپاره لنو پوزي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته رهنمایي وکړي ان شاء الله په دشمن به وڅ گزارونه کوو. استاذ تاسو ولای خلک او هیڅ نو تردد نه لرو.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د سهار پیښور ته نږدې په قاضي کلی کې د اف سی ځواکونو پر یوه ګاډي شوي وسلوال برید کې د دوی یو افسر او دوه سرتیري وژل شوي دي. دغه پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د میادې پیښې په اړه په سیمه کې د اف سی ځواک مشر کمانډان لیاقت علي خان د مشال راډیو خبریال غلام غوث ته معلومات ورکړي دي.
امیر بادشاہ صاحب نومې دی زمونږ ډیسټریکټ آفیسر دی کمان افسر صاحب چې ورته وایي هغه دی دغه یو ډرایور دی یو ویکن مین دی. دا چې دوی سهار ات نیمې بجې را روان وو د کورن دفتر ته نو دا دې ځای کې یو سپیډ بریکر دی. په دې سپیډ بریکر باندې دا ګاډې روشي بیا ځي د قضای کې ورته دوی ولاړو او ډزې پې کړې دي نو درې وړې شهیدان
مخکې داسې د ټارګټ کېدنې واقعات ډېر زیات شو. په دې تورو دې حوالې سره څه اقدامات حفاظتي دغه شوي دي؟
مونگا خوجی خپل ہیڈ کوارٹرز چې څومره دی داغه مونگا حفاظتی اقدامات کړی دي. خپل افسران هم بریف کړی دي. وګوره جی کم دہشتگرد چې کم دی یا ٹیررسٹ چې کم دی د دوی خو ایٹ لیبرٹی دی. کنن یو سړی الرٹ نو دی به بلې ورځې ته واړی بلې ته به واړی. خو دا کم سړی چې خپل حفاظت کوي کده یو غلطی وکړ نو هغه غلطی د آخري غلطی وی جی. نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول په خبر کې ډیر زیات په اوروش باندې دي. ډیر زیات په اوروش باندې دي بالکل. دا زمانه مچ
نو د دې لپاره څه اقدامات پکار دي؟
ګوره جی زما په خیال باندې کو فون کال د بار ناراضي ک تھریټ راضي د بار ناراضي خو اپریټرز چې کوم دي وجلو والا وشتلو والا ټارګټ کلرز خو دلته دي کنه جی. نو مونږ له پکار دادي چې مونږ دې ځای کې د دې فکر وکړو داخله کو نشو.
په پیښور ته نږدې په اف سی سرتیرو د شوې نننۍ حملې په اړه مو د اف سی له کمانډنټ لیاقت علي خان سره د غلام غوث مرکه اورېده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د اتوار په ورځ په پیښور کې په ډزو ژوبل شوي د علي شاه په نوم یو نرښځي نن په لیډرډینګ روغتون کې سا ورکړه. د نرښځانو د صوبایي تنظیم غړیو د غمړې د احتجاج په توګه د دوو ساعتونو لپاره د فقیر آباد تاڼې مخې ته کېښود او غوښتنه وکړه چې د علي شاه قاتل دې زر تر زره ونیول شي. د نرښځانو د احتجاج پر وخت د دوی د تنظیم مشرې فرزانې د مشال راډیو له خبریال ځلان یوسفزي سره خبرې کړې دي.
دا د سوات او پیدایشه د کراچۍ دی او جنازه به عمدل ته پیښور کې مونږ کو او ولې چې دا به زمونږ سره واړل وشو او د غزه کې دن نه کې پویز او مور پلار یې نشته نه بس دا مونږ یو مونږ مور پلار یو. نو مونږ پنجاب کې چې د سیونه لید مونږ چې ګورو نو زمونږ خیبر پختونخوا کې د کې ګو زمونږ خیبر پختونخوا کې هم زمونږ ترانزنټر سره کېږي او دا ولې کېږي ایس تحفظ نشته لري. ما خو تحفظ به مونږ لرا کوي نو حکومت به را کوي. حکومت به مخ کې کېږي کم چې صاحب صوبائی حکومت دے اگر بہ مخ کی گی آئی جی بہ مخ کی گی ددے دی ایس پی ڈی ایس پی دی بہ مخ کی گی نو بیا زمون گم بنیاد چے دے اگر مضبوطی گی.
اور دن کو دا نرخزانو دا تنظیم مشروع چے د خپل یو ملگری د وجنے پاړه احتجاج کوو زمونږ له خبریال سره خبرې کړې وي. په پاکستان کې د کرپشن ضد ادارې نیب د بلوچستان اعلی وزیر د خزانه په برخه کې صلاحکار خالد لانګو د خپل چوکۍ د غلط استعمال په تور نیول دي. نوموړی نن له هغه وروسته ونیول شو چې د بلوچستان های کورټ یې ضمانت رد کړ. تر دې وړاندې نیب د دې صوبې د خزانه د پخواني سیکرټر مشتاق رئیسانی پر کور چاپه وهلې وو. شاوخوا پنځه شپېته کروڑه نغدې روپۍ ترلاسه کړې وې. نن د اورېدنې پر مهال د نیب وکیلانو دریځ خپل کړل چې دوی د اربونو روپۍ د غلا پلټنې کوي چې پکې خالد لانګو هم ککړ دي، نو باید نوموړي ته ضمانت ورنه کړل شي. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کوټه کې د نیب له اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې نوموړی د خالد لانګو د نیونې تصدیق کوي.
خالد لانګو دې نن موږ رد کړو، د های کورټ یې هاته نه بهر دی موږ رد کړو. هغه اسلام آباد نه پروټکټ بیل اخیستو وروسته هفته کې، نو نن د های کورټ کې پیش شو بیل لپاره. نو چې کله د پیش شو پروټکټ بیل بیا هغه ټایم کې ختم شي، نو کورټ یې د بیل اپلیکیشن ریجیکټ کړو. نو چې کله ریجیکټ نو هغه نه پس موږ د مشتاق رئیسانی چې کوم کیس دی د انډاګلمنټ والا د لوکل ګورنمنټ فنډ اور سره د سی ان ڈبلیو والا هغه کې چې موږ یې راستو،
یعنی د باندې څه الزام دی تاسو له طرف
چې کوم کلا د کلا په خالق آباد د زور نو موږ چرو دي او بیا مچ ته مختلف د دې خاص کر دي زمونږ په دي بلین د پروټي د لکړې دي ډیولپمنٹ سکیمز مات کې دي
څومره
هغه کې دي هغه billions of rupees in different areas to different people
arabon rupay aur kadi de bilkul
aur billions of rupees you know are the local government separate agency kam cnw department agi ta work ta work kadi shay kala ta separate di agi na alawa do nor hai di even road or the building agi ke separate de paisa kadi use kare da wo di billions of collective di na agi de team da work kadi de نوچه سوره دا ترکان تا کنه دا نمبر درشنه دا آغیر چونکه دا کون دا ورکنه دا نو این لیگل چه سوره کارانی شده دا آغیر مطلب دا خود چه دا خود دور کنه ما دا اخفل که نشان نیسیز کرده دی دیتا نمبر دا نیسیز افکارتی کرده دا نو دا سوره دا نمبر شده دا سوره کرپشن افو تا دیتی آغیر که دا سوره تا دانه تکیر شامل دیدی.
د بلوچستان د اعلی وزیر د خزانه په چا برخه کې سلاکار خالد لانګو د نیول کېدو په اړه مو د نیب له اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي پر صوبایي حکومت د دې لپاره نیوکه کوي چې وایي دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه ورکول کیږي. د ضلعي حکومتونو ناظمین په پام کې لري چې د احتجاجي مظاهرو لارې پر حکومت فشار راوړي او خپلې غوښتنې پرې ومني. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د بلدیاتو وزیر وایي د ځایي حکومتونو د نظام پیاوړي کول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. پر دې موضوع دا رپورټ تاسو ته ورو. په خیبر پختونخوا کې د ضلعي او تحصیل حکومتونو ناظمینو د ګل پر ورځ په پیښور کې د یو پریس کانفرنس له لارې د صوبې پر حکومت غږ وکړل چې بلدیاتي ادارو ته د پیسو او اختیاراتو ورکولو خپلې ژمنې ژر تر ژره پوره کړي. دوی وویل که غوښتنې ونه منل شي نو د حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ به پیل کړي. هم د پیښور په خبري غونډه کې ضلعي ناظمینو د خپلو احتجاجونو د پرمخ وړلو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړه چې مشر یې د پیښور ناظم عاصم خان او سیکرټر یې د شانګلې ناظم نیاز احمد وټاکل شول. د شانګلې ناظم نیاز احمد مشال رادیو ته وویل د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هغه داوی دروغ دی چې د صوبې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو په برخه کې کوي. د نوموړي په خبره عمران خان د بلدیاتي حکومتونو پیسې د خپل ګوند وزیرانو او د صوبایي اسمبلی غړو ته ورکوي.
عمران خان صاحب وو چې ما 43 ارب روپۍ ورګړي دي، دا بالکل غلط بیانی کې ځکه زه د پروینشل فاینانس کمیشن ممبر يم. په دې 43 ارب روپو کې 13 ارب چې کوم دي هغه یو خپل ایم پی ایز لا او منسٹرانو لا ورګړي دي، او دا کوم 30 ارب چې پاتې شوی نو دې نه هم 50% کټ په ډیسټریکټ ګورنمنټ باندې لګول دی، 50% په تحصیل ناظمینو باندې، او 70% کټ چې کوم دی نو هغه په ویلج ناظمینو لګول دی. مقصد دا دی کوم د 43 ارب روپۍ چې زوتی په دې کې 10 ارب روپۍ هم دوه نو ورکړي.
د شانګلې ناظم نیاز احمد زیاتوی حکومت پرته له دې چې د یوې ضلع ځانګړو ضرورتونو ته وګوري ټولو ځایي حکومتونو ته د یو عمره پیسو ورکولو پالیسي خپله کړې ده.
په خبرو کې شانګلې کې د ځمکې اسمان فرق دی په کې خو هغه باوجود چې کومه طریقې منې په خبر له پیسې راځي په هغه طریقې شانګلې له او چترال له هم راځي. چیرې دی کې به اډوکیشن ته څومره پیسې ملويږي، هیلث ته، بیا دغه شان دي روډز دي، واټر سپلای دي، نو تاسو په خپل کمپیرزن کولای شئ چې د شانګلې ضرورت بل څه دي او د پیښور ضرورت هغه بل څه دي. دا به موږ خیبر پښتونخوا عوام ته د پاکستان عوام ته د پروینشل ګورنمنټ مکمل طور ایکسپوز کړو چې دغه قول او فعل کې تضاد دی.
په خیبر پختونخوا کې د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول چې په نتیجه کې د ضلع تحصیل او کلیو په کچ حکومتونه جوړ شوي دي. د دغو ځایي حکومتونو منتخب غړیو په دې وروستیو کې دوی ته د اختیاراتو او پیسو نه ورکول کېدو پر ضد په پېښور کې یوه ستره احتجاجي مظاهره کړې وه. د خیبر پختونخوا د صوابۍ تحصیل نائب ناظم ګوهر خان وایي دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره یو څه پیسې ورکړل شوي دي، خو په خبره یې چې د هغو د لګولو اختیار ورسره نشته.
مونږ سره پښته فنډونه را کړی دي خو اختیارات کم دي. اختیارات زمونږ ټول ټی ایم او سره بل اسسټنټ کمشنر سره بیا اوس په ټینډری کېږي. مونږ هم څه په مصیبتونو دغه منظور کړ. نور ناظمین او ویلج کونسل او ناظمین چې دي نو هغه ته څه فنډز منځ لای هیڅ نشته. هغه غریبانانو نور خو هل د بلدیاتو دی چې سوي نو هغه خبره نشته. زمونږ ورسره بالکل شریک یو احتجاج کې.
هڅه مو وکړه چې د ناظمینو دغه شکایتونه او د دوی لخوا د احتجاج خبره د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مخته کیږدو، خو له ډیرو هڅو باوجود ټلیفوني اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. نوموړي البته د ګل پر ورځ په پېښور کې د جرمن حکومت له یوه هیئت سره په لیدنه کې هوډ ښکاره کړل چې د بلدیاتي حکومتونو د پیاوړتیا په موخه حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. له پېښور خبرېدونکو ورځپاڼې وایي عنایت الله جرمن هیئت ته وویل چې حکومت بلدیاتي حکومتونو ته پیسې ورکړي او دا چې د هغو د لګښت چارو د څار لپاره یې یو میکانیزم هم جوړ کړی دی. د صوبې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي بیا وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د روانې جون میاشت پر درېیمه نیټه به په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو هم مشال لري ته وګورئ. دونکو د شمالي وزیرستان د سپینوام خلک د دوی لپاره د روغتیايي اسانتیاو د نشټوالي له امله سره ټکوي. دوی وايي په سیمه کې د لشمینیا او ملیریا ناروغان زیات شوي چې په خبرې د درملنې په چارو کې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. عمر دراز وزیر له سیمه رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام کې میشته خلک وایي د سیمه پر روغتون کار پیل شوه، خو لا هم دوی د صحت سہولتونو نه محروم دي. دوی د صحت محکمې نه غوښتنه کړې چې سیمه کې د ملیریا او نورې ناروغۍ د مخنیوي لپاره سپری وکړي. د سپینوام اوسیدونکي ګل میر خان د سیمې نه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل لیاقت خان وایي په زیات شمیر کې ماشومان لشمینیا ناروغي متاثره کړي، خو دې لړکې د صحت سہولتونه نه لري.
ملیریا او لشمینیا ګندګي او دا شاینا ډېر زیاتې کچره په دا علاقې چیرته سپرې او دا شاینا استعمال نشي. دغه ماشومونه مکمل چا پیزې خروپې دي او چا سترګې خروپې دي. مو په کلی شه د دوه دوه نیم تا ماشومون دي چې هغه متره ریکارډ ویډیو غشتا. خاص کر ایم ان ای ته مې دا ریکوست کی
زین الله چې تحصیل سپینوام کې شخصي شفاخانه لري او د شوه تحصیل پر روغتون کې ډیوټي کړي وایي چې ماشومان او انجونې لشمینیا ماشه د چیچلونه متاثره شوي او د دې د مخنیوي لپاره هغه سہولتونه نشته کم چې په کار دي. په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره تماس ونیو نو دوی وویل سملاسی به د سیمې رپورټ اخلي او ضرورت په مطابق به ورته مخصوص ټیم او صحت سہولیات برابر کړي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو کې اول نه موجود او وروسته واپس لیږل شوي مختلفو سیمو ته زرګونه خلک وخت په وخت په لو سیمو کې د صحت سہولتونو د نشوالي شکایتونه کړي. پولیټیکل انتظامیه وایي رو رو به د خلکو ستونزې هوارې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
زمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد
اور دن کو د خبرونه پا پاتې برخه کې ستاسو لپاره دوا ونیس پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې زمونږ همکار ګلیازی جوړوي او تر هغه وروسته بیا اف سی آر او پښتانه چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی یې تیاروي.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو خبرونو په شان په نننی پروگرام کې مودرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د ایتلی پلازمېن روم کې د ځمکې لاندې ریل یا میټرو لاین لپاره د کنستلو پر مهال د دویمې پیړۍ بیرکونو آثار موندل شوي دي. په هغه وخت کې د هیدارین واکمنی وه. دا آثار دومره غیر معمولی دی چې د اټلی خار د دریم میټرو لاین په ایمبا ارادم علاقہ د آرکیالوجی سټیشن په جوړولو غور کیږي. دغه نوی سټیشن د جوړولو پر مهال د لرغونو آثارو کارپوهانو د هغه ځای خاوري او ګلدار کانو جاج اخستی وو چې لازمه کې 9 میټر لاندې موندل شوی وو. دا کندرات تر 9000 فټه پورې غځېدلې دي. داسې ګومان کیږي چې په دې ځای کې د روم واکمن د ساتونکو استوګنه وه. په دې ځای کې 100 میټره اوږده ډیوډۍ ده چې پکې 9 دیش کمرې هم شاملې دي. د روم ایمبا ارادم کلوسم په ځای کې یو مهم میټرو انټرچینج سره نږدې دی چې ورته فیوري امپیریل ویل کیږي. د میټرو لاین سی نوی سټیشن پرانسته به په 2000 کال کې کیږي. په کلوسم کې د آرکیالوجي مشر فرانسیسکو پراسپریټی ویلی دی چې د میټرو جوړولو کار کې به ځن ناراضي خو د سټیشن په ډیزاین کې به بدلون راولي. په 1940 کال کې د ابن سینا جنگ پر وخت واکمن هیلی سیلاسی د ایتوپیا فوج خلاف کامیابی وروسته د غزایتا ایمبا ارادم نوم ورکړی وو. د ایتلی ثقافت وزارت چارواکي وایي چې په روم کې د پخوانی واکمن د ساتونکو بیرکونو آثار یو غیر معمولی خبره ده. ای پی خبری ایجنس وایي چې دغه بیرکونو سره نږدې نور سلور بیرکونه هم موجود دي ځکه دغه علاقه د فوزیانو درجه بندۍ لپاره کارول کېدله. د کمپیوټر جوړولو کمپنی ایچ پی 2 نوی تیز رفتاره 3D پرنټرز معرفي کړي دي. دغه 3D پرنټرز له نورو نه لس چنده تیز کار کوي او ارزان بیا هم دي. کمپنی ویلي دي چې دغه پرنټرز جوړولو کې ملټی جیټ فیوژن ټکنالوژي کارول شوې ده چې له وجې دا تر ټولو غوره کوالټي شیزونو د جوړولو صلاحیت لري. دا وخت ایچ پی مشینونه یوازې په یو رنګ کې مواد پرنټ کوي. هم دغه وجه ده چې په مارکیټ کې کشش محدود دي. کمپنی هیله لري چې د 3D په صنعت کې به له نورو نو سره مقابله وکړي. د ټکنالوژي یو کارپو جو کیمپټن وای چې ایچ پی پرنټرز په کم وخت کې د ښه معیار پرزې جوړولی شي. درنو اوریدونکو په دې پروګرام کې مو د موسمي بدلون په اړه ډېرې سیړنې اوریدلې وي چې څنګه کارپوهانو خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي. په دې وروستو کې یوې برتانوي ادارې خبرداري ورکړې چې تر 2000 کال پورې د ساحلي ښارونو کې د ماحولیاتي بدلون له وجې سیلابونو کې تر 1 اربه خلق متاثر کېدی شي. کریسچن ایډ په یو سیړنه کې ویلي چې د کاربن زیات استعمال له وجې درې هیوادونو خلق تر ټولو زیات اغیزمن کېدی شي. په دې کې امریکا، چین او هند شامل دي. په دغه هیوادونو کې د ماحولیاتي آلودګۍ له وجې د سمندر سطح لوړې دي شي او دغه هیوادونه طوفانونو او سخت موسمونو سره مخ کېدی شي. د ادارې تر مخه د 2.5 کروڑ آبادی ښارونه کولکتا او ممبئی تر ټولو زیات خطر سره مخ دي. یا د ادارې په نړۍ کې د ماحولیاتي لحاظ سره د خطرناک ښارونو فهرست جوړ کړی دی. په دې کې تر ټولو زیات خطرناک و خارونه په ایشیا کې دي او د امریکا میامی خار په فهرست کې پاتم نمبر دی. کریسچن اډ اداري پر حکومتونو زور راوړی دی چې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې لپاره جامع منصوبه بندي وکړي. بلخوا د صحت نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې په 100 آلوده ترین خارونو کې 4 په هند کې دي. په دې کې ګوالیار، احمد آباد، پټنا او رایپور کې په فضا کې د آلوده ذراتو سطح تر ټولو لوړه ده. د هند پلازمېنې نوې ډیلی په نړۍ کې 1/10 آلوده ترین خار ګرځول شوی دی. په دې اړه یو نوی تحقیق خپور شوی دی. په دې نوی تحقیق کې ویل شوی چې د الودګۍ له وجې خلک فالج، د زړه ناروغۍ، کینسر او نورو ناروغو سره مخ کېدی شي. د صحت نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه فضايي الودګۍ له وجې هر کال 70 لک خلک مړ کیږي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم کیپټن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د یو ارب ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 850 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم منی مانسټر دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 60 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم کیپټن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی. فلم دی جنگل بک په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم منی مانسټر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم اظهر په لومړي نمبر دی. دی فلم د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم 1920 لندن په دویم نمبر دی چې تر اوسه پورې د 1500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کیپټن امریکا سیول وار دی چې د 550 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ ان نوې فلم دی سپتمبرز اف شیراز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر وینی بلیر جوړ کړی دی. دا په رښتینو واقعیاتو جوړ فلم دی. فلم دی سپتمبرز اف شیراز په ناول جوړ دی چې په 2001 کال کې ایرانی نژادی امریکایي لیکوالی دالیا سوفر لیکلی وو. په دې فلم کې آسکر جایزې ګټونکو اداکارانو ادرین برادی او سلما هایک کار کړی دی. په فلم کې په ایران کې د انقلاب نه وړاندې واقعیت ښودل شوی دی. په هغه وخت کې د هر یو مذهب خلکو ته د اوسېدو اجازه. په دې فلم کې د یو یهودی کورنۍ قصه خودل شوی چې د انقلاب وروسته سرنګستوندو سره مخ شي او له هغو مشکلاتو نه راوتلو لپاره کومې حلې ځلې کوي.
Islamic revolutionaries consolidated power.
We are sitting on a time bomb.
The country is coming apart at the seams.
Brother Rami, we are here by order of the Revolutionary Guards.
Sharia law now rules the land.
Mama, what happened?
He's been arrested.
Our records show that you traveled to Israel.
I'm a businessman who happens to be a Jew.
We know everything about you.
Tell me where my husband is.
The times when people like you could demand things from us are over.
Tell me about your activities for the Shah!
My son has joined the guards.
Murtaza has become a revolutionary?
Men profited from a corrupt regime. He never cared.
د هالیوډ وتلی ډایرکټر آنګ لی نوې فلم بیلی لینز لانګ هاف ټایم واک لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لیکوال بن فاونټین په ناول جوړ دی. په فلم کې د هالیوډ نوې ځوان اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې 19 کلن بیلی لینز له عراق کورته راغلی وي او د کامیابۍ لپاره په جشن کې برخه اخلي. خو بیلی په ذهن کې د جنگ خاطرې وي چې د هغه ملګرو سره د جنگ په میدان کې څه شوی وو. د حقیقت د جشن منځلو په تصور کې نه وو. دا فلم به د نومبر په 12 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
It's going down.
What?
It's sort of weird being on it for the worst day of your life.
You know things most of the rest of us will never know. That's got to weigh heavy on a young man's shoulders.
It's really good to have you back, little brother.
Story, Billy, no longer belongs to you. It's America's story now.
So here you are, Billy.
For the first time in my life, I feel close to something bigger than myself.
د هندي سینما مشهور اداکار نواز الدین صدیقی نوی فلم رامن راگو 2.0 لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ډرامایي فلم دی. په فلم کې نواز الدین او وکی کوشال کار کړی دی. په فلم کې نواز الدین قاتل وی. په دې فلم کې د قاتل نفسیات او د نورو قتلونو ته حسیدل خودل شوی دی. دا په 1968 لسیزه کې په قتلونو جوړ فلم دی. دا فلم مشهور ډایرکټر انوراغ کشپ جوړ کړی دی. فلم رامن راگو بعد جون په 14 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
اپن تو کیا نا صاحب پیدا ہی نساچر ہوا ہے. پنکا باپ اپن کو لومڑی بولتا تھا, بولتا رات میں میرا آنکھ چمکنے لگتے ہیں. اور اپن کی عادت تھے سڑک کے کنارے چبوترے پہ چلنے کا یا بیچ میں جہاں وہ شطرنج کا کھیل بچھا ہوتا نا, ایسا وہ ایسا کالا سفید باری باری سے ہوتا ہے. اپن کیا ہے نا صرف کالے پہ چلتا ہے, سفید پہ پیر رکھے کہ مطلب آؤٹ, اور گنتی کرتا اس میں پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا. تو ایسے ہی اپن کالے سے کالے میں پیر رکھ کے چلنے لگا. ادھر وہ بیچ میں سڑک آ گیا اور اپنا کالا ختم, اور اپنے کو تو آؤٹ ہونے کا ہی نہیں. تو بھگوان نے بچپن سے میرے کو ایسا جادو دیا ہے, میں جوڑ لگا کے سوچتا رہنا ایسا تو ویسے ہی دکھنے لگتا. تو سڑک پہ کالا سفید بچتا چلا گیا اور اپن کالے پہ چلنے لگا. پتہ نہیں سامنے وہ کدھر سے آ گیا.
نام ہے تیرا؟
پاکٹ. تو چھوٹا ہے نا تو پاکٹ. کوئی پوچھے گا کائی کو مارا تجھے, تمہیں بولے گا اپن نے تو پاکٹ مارا بس.
د هندي سینما وتلي اداکار امیتاب بچن نوی فلم 3 بعد جون په 10 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو نواز الدین صدیقی او ویدیا بالن کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې امیتاب بچن انصاف لپاره ګرځي او د هغې 3 جنې په لټون کې وي چې 8 وړاندې اغوا شوې وي. په فلم کې نواز الدین صدیقی پادری وي او امیتاب بچن سره یو ځای د جنې د موندلو لپاره کوششونه کوي.
پچھلے 8 سے ہر دن آپ یہی سوال کرتے ہیں.
اور کچھ ہے نہیں میرے پاس.
کب ختم ہوگا یہ؟
جب تک انصاف نہیں ملتا.
بھول جاؤ سب اور کسی اور طریقے سے شانتی پانے کی کوشش کرو.
فادر مارٹن بن کے تم صرف اپنے کل سے بھاگ رہے ہو. اس کو پرومس کیا تھا تم نے, تم بھول گئے. میں نہیں بولا.
8 پہلے جو ہوا وہ پھر سے ہو رہا ہے. وہ تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہے. ہلو,
پولیس کو کس کو شیور بلایا تم نے؟
ہلو,
مجھے دوسرا موقع نہیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ.
اب گاڈ کی باری, باقی سب کو تو پہلے سے ہی نراش کر چکے ہو. ساری یونٹس کو ڈیٹیلز بھیج دو.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې,
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه, اقتصادي خبرونه,
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی, د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اف سی آر او پختانه
د مشال رادیو په اونې خبرونه اف سی آر او پختانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په 1901 کال کې پر فاټا تپل سوی قانون اف سی آر د ځای ولس ژوند نه یوازې په سیاسي او ټولنیز توګه اغیزمن کړي, بلکې د قبایلي ولس او قبایلي سیمو پر اقتصاد او اقتصادي حالت یې هم اغیز کړی دی. دا چې په دا ډول قانون کې د سیم اقتصاد او د ولس ورځنی ژوند څنګه روان دي, پر دا هر څه په روانه اونیزه خبرونه کې بحث شوی دی. فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن چې په متوګه د فاټا ولس ورته اف سی آر یا تور قانون وای، د څه باندې یوې پیړۍ راهیسې پر دې سیمه تپل شوی دی. دې قانون په بیلابیلو حوالو د سیمې او ولس پر اقتصاد اغیز کړی دی. د فاټا یو خبریال ناصر داوړ وای چې د قبایلي ایجنسی د مشر یا پولیټیکل ایجنټ چوکۍ لپاره افسران په کرونو روپۍ لګوي او تر ګمارنې وروسته بیا له هغه ایجنسی څخه پوره کوي.
هر یو پولیټیکل چې کم فاټه ته راځي هغه به گورنر هاوس کې په کروڑو روپۍ باندې پیسې ورکوي، بیا پولیټیکل جوړېږي د یوې قبایلي ایجنسی. نو هغه په مختلفو طریقو سره هغه هلته قبایلي خلک بلیک میلنګ هم کوي په ایف سی آر باندې، هغلته دوی خپل یو کاروبار هم کوي، هغلته پیسې هم ګټي. نو ټول د پیسې گیم دی. پولیټیکل چې راځي هغه پیسې خرچې وکړي، هغه به د هغې ایجنسی نه پوره کوي، هغې خلکو نه پوره کوي. نو پاره کې ایف سی آر یو هغه د سره طاقت دی چې دی هر یو کاروباری سره هر صفا ستره سره بلیک میل کولی شي، او هغه د کوم سکیمونه دي هغه هم خرڅ دي. نو هلته څوک اواز پورته کولی نه شي، خلک ډېر په سړکونو څوک کوڅو کې راوځي. نو هغه قبیله قبیله کومونه کومونه جرمانه شي، یو کروڑ هم جرمانه شي، دوه کروڑ هم جرمانه شي. نو دا ټولې د ترکې لارې چې کومې دي هغه ایف سی آر نیولې دي، او سو پورې چې ایف سی آر په قبایلي سیمو کې اما خیال کې شته، نو هغه ترکې لاره بنده ده.
بلخوا د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند هم ورته نظر لري او وایي چې ولسمشر او گورنر په دې خاطر نه غواړي چې ایف سی آر نظام ختم کړي چې له دې لارې دوی پیسې ترلاسه کوي.
هغه کې د پاکستان پریزیدنت هاوس، هغه کې د پاکستان سیفران منیسټری، هغه کې د پاکستان گورنر هاوس، او هغه کې د پاکستان پولیټیکل اډمنستریشن او فاټا سیکریټ انوالو دي. په کوم سیستم کې، په کوم نظام کې چې د پولیټیکل ایجنټ چې هغه د یو ایجنسی مشر دی، اډمنستریټر دی، نو دغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه نن 10 کروڑ روپیه ته رسیدلی دی. او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته ای پی اے وایي، د هغې قیمت دی 40 کروڑ، او د هغې نه پس چې بیا کوم تحصیلدار دی نو د هغې قیمت دی 15-20 کروڑ. نن صرف کورم ایجنسی، خیبر ایجنسی او باجول ایجنسی دوی 10 کروڑ روپے جگم دے دا نن گورنر ہاؤس تو ورکے. نو دا دے گورنر دماغ خراب دی چی اگر دا نظام ختم کی، اگر دا ایف سی آر سسٹم ختم کی. دا دے چیف سیکٹری، دا دے پریزیڈنٹ آف پاکستان، دا سیفران منسٹری، دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن، او دا فاٹا سیکٹریٹ. چی دا فاٹا سیکٹریٹ بارے کی دا چیف جسٹس، دا سائی کورٹ، دا سپریم کورٹ ریفرنس راغلی دی چی پا دنیا کی دومره کرپٹ کرے نشتا.
پولیټیکل ایجنټ د ایف سی آر قانون لمخې د ایجنسی ټول واک ګڼل کیږي او د هر ډول انتظامی، قانوني او مالی واک څښتن وي. خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دا خبره ردوي چې ګنې د دوی ګمارنه په پیسو کیږي یا دوی گورنر او نورو چارواکو ته پیسې ورکوي. نوموړی وای په شخصي توګه تر اوسه دا ډول کار نه دی کړی.
نارت وزیرستان کې د حالات کې خیر څوک راتل نه غواړي، ځکه چې موږ سره دلته د ټلیفون بل ورکولو پیسې نشته دي. ټیم کې نه زموږ پوسټینګ په پیسو شوی دی زما، او نه دلته دا شی سیستم نه مانا چا ډیمانډ کړی دی. راشي زه نور ایجنسیانو کې نیم پاتې شوی، ځکه ما ته پته نشته. نو ما خیال کې مخکې راته پته نشته، اوس دا حالات نه دي. اوس الحمدلله چې کوم حالات روان دي، د اوچت ټاپ آفیسر ټاپ ناچ چې کوم دی مینجمنټ چې دی، هغه د آرمی شو، د هغه زموږ سیول اډمنسٹریشن شو، هغه هغه شو زموږ پولیټیکل سایډ شو. دې ټایم کې چې کوم زه خپل وخت خبره کول شم، د هر چا قبله چې دا کنه هغه صرف او صرف ریفارم طرف ته، د علاقې فلاح او بهبود طرف ته ده. او ډیفینیټلی دا شانتې ټیم سلیکټ کول غواړي چې کوم ډیلیور کړي، کوم دا داغ ختم کړي، دا چې کوم لګېدلی دا داغ ختمولو وخت راغلی دی. نو ډیفینیټلی دې ټایم چې کوم ټیم کار کوي، هغه ډېر پازیټیو سپیرټ سره کار کوي لګیا دی.
که څه هم نوموړی وایي چې د ده په شمول نور حکومتي چارواکي اوس په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غور کوي، خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قامی اسمبلی ته منتخب غړي حاجي شاه جوګل وایي چې قبایلي سیمې له وسایلو ډکې دي او بلخوا له تجارتي پلوه د ترانزیټ له لارې ډېرې زیاتې پیسې لاسته راوړلی سي، خو ایف سی آر او پولیټیکل ایجنټ په دې کې خنډ دي.
یو پرسن امپورټ ټیکس اخلي چې موږ دا ټیکس لګلای شي چې دا کم ګاډي زموږ افغانستان ته ځي، او د افغانستان نه د خو کم ګاډي راځي چې دا اوس په باندې په 35000 40000 روپې یو ګاډي چې دا موږ لګلای، مثال په تور باندې 1000 روپې ګاډي اخلو، موږ د 50 ارب روپې نه د کال انکم زیاتیږي او کم نه وي، او موږ ته ټول بجټ ملایږي د ډیولپمنت لپاره 18 ارب روپې. ځکه زه وایم
چې دا غ انکم لیګلای شي او د اف سی آر زمونږ نه اخو شي او دا سیستم اکاونټیبل شي او دلته د انصاف دروازې خلاص شي اتوماتیکلی مونږ په خپل پیسې ان شاء الله تعالی یونیورسيټي هم جوړولای شو دا غ هسپتالونه هم ټیکولای شو زمونږ د ایجوکیشن سیستم هم ټیکيږي ان شاء الله تعالی زمونږ روډونه هم په جوړولای شو اوس خو مونږ ملنګانو زه درته وایم چې دا ټوله د 50-60 کروڑ روپۍ زمونږ د دې ورځې ګټه چې دا د هغې نه مونږ د یو کال د رفاټا د فورس سیستم چې دی د لیبی دور خطادار او د اډمنسټریشن چلیږي د یو ورځې ګټه نه وزیرستان کې د دنیا دویم نمبر د ټول نه بیګست ذخیره د کاپر وایر شته په وزیرستان کې پټرول شته زما په کانسټیټیونسي کې په خیبر کې پټرول شته همدغه شان ته په باجاوړ او په مومندو کې د دنیا د ټول نه خمار بل شته
په نور پاکستان کې د ټیکس یا مالیه لپاره ځانګړی اداره کار کوي او کارکونکي د راټول سو پیسو راپور په لیکلې باندې خپل لوړپوړو چارواکو ته ورکوي چې بیا وروسته قومي خزانه ته ځي. خو په فاټا کې په دې خاطر چې هر ډول واک له پولیټیکل ایجنټ سره وي نو هغه د دې پیسو په اړه پریکړه کوي. د فاټا یو مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې پولیټیکل ایجنټ د فاټا له ولس څخه ټیکس یا مالیه اخلي او په خپل جیب کې اچوي.
چې دا کوم ترخم بارډر دی دا کراچی نه دویم بارډر دی چې دلته دا زیات معیشت زیات تجارت کوي په کروڑونو په روپۍ میاشتو راځي دا د نه انکم او هغه انکم هیڅ قسم اقتصاد نه کیږي د څه په کوي څه کیږي چې تا زیات روپۍ دا یو ریپورت وو دا تیر میاشت چې کوم الټا آی ډی پی نه څه دي سانتا واپس شوی دی لار د خپل علاقو ته نو هغه زیاتره آی ډی پی دا مسلاوه چې کومه جرګه زده دا ریفارم ولا یادوم هغه کسان ورته او چرسل ګورنر صاحب ته چې پران منیسټر ته دیتا وې چې کوم مون خلکو په شوی دي چې کوم یو ډرسن رشم دی دا بنو نا هغه لکو تا چې کوم دی واپس شوی دي خلک ان هم 3000 روپۍ پر مو ته خسته کیږي نو هیڅ مين چې دا رشم چې کوم آی ډی پی ولا رشم دیتا ملایږي هغه نماف کیږي نو نور به دینا بیا سړی څه ووایي چې نور به دې څه کوي هر ګاډي باندې اوړو باندې پرمټونه دي خوراک خاک باندې پرمټونه دي نو دا پیسې چې کوم کې زیات خلکو جبونو نه راوځي او عام خلک دا غریب کا بیل او دا دې پولیټیکل ایجنټ جبونو ته
نو موږ ورته زیاتوي چې د فاټا د کلنی پرمختایي فند واکم له پولیټیکل ایجنټ سره وي او دا د هغه خوښوي چې په څه توګه خرڅوي او چاته ورکوي
اے ڈی پی انول ڈیولپمنٹ پروگرام سے کم ہر کال یو اے ڈی پی رہی آ کے بیا دادی کے پولیٹیکل ایجنٹ با اختیار آ دے کہ آگا چاہتا اسکول ور کئی چاہتا اسپتال ور کئی چاہتا ٹیوب ویل ور کئی چاہتا چلے پخائی چاہتا ملکئی ور کئی چاہتا مشئی ور کئی نو چے دا پولیٹیکل ایجنٹ سے کم التا ترقیاتی کرونا کئی دا ایزا مراد استعمالی کی پروسہ پورے دا مالی چې کم اربونو کروڑونو روپۍ اوس راځي دا په کار دی چې دا یو بیلنس مانیټینګ دی کېږي دا پولیټیکل ایجنټ نه هیڅ څوک تاسو نه شي کولای چې څومره روپۍ راغلي څومره خرچ شوی څه په وسو تر اوسه پورې یو پولیټیکل ایجنټ خلاف کاروایی نه ده شوې
په فاټا کې پولیټیکل ایجنټ د بیلابیل لارو پیسې لاس راوړي د فاټا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب په خوانی غړي اخونزاده چټان د دې تفصیل راکوي
قبایل تا تور نه وځین چې په کوم ځای کې تا تا لکه و زمنګ سره باجوړ دی نو دا سره نږدې چې کوم نو لور دې موندا پروت دی چې زمنګ سره بارډر لګېدلې دی نو چې په موندا کې په مثال په تور باندې تا تا د وو یو تور وړه په شپږ سو روپۍ ملويږي نو ته چې باجوړ سره شې نو هغه تور وړه به تا ته په 800 پات 900 ملويږي دا شان چې په شپږ قدر کې کوم شي په کوم ریټ ملويږي نو دا نه څلور 500 روپۍ ګران به دا تا ته په دغه کې ملويږي په مومندو کې دغه شان په خیبر کې د قبایلو ته چې د نن ار شیر نه نوځي یا د قبایلو نه بار ته ار شیر نوځي هغه سکرپټ دی هغه ماربل دی هغه پرومایټ دی یعنی هر یو شی چې هغه په پاتک باندې بارو شي نو په دې باندې د پلوټو کې انتظامیه د طرفه نه ټیک شغسته کیږي او د بجلی په مات کې پیسې غستل کیږي چې دا موږ د بجلی په بیل کې چې کوم دی نو دا اخلو نو دغه طرفه نه پیسې راځي دا زین علاوه چې کوم دی ارته چې څومره ترخېتی سکمونه دي هغه سکمونه هم باقاعده دا کې نو کړی دا چې شه دې دا غیر یوټونه دي دا کې په رختل کسانې دي انتظامیه هغه هم خرچيږي د دې علاوه په قبایلو باندې جرمانیم چې کوم دی کم اس کم په اړه ایجنسی کې پر دې چې کوم دی د قبایلو نه دغه 22 لاکھ 23 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ دا په انفرادي شکل کې او په اجتماعي شکل کې دا جرمانی هم دغه خلکو ناغستل کیږي. او کوم چې ترقیتی فنډ راځي نو هم په کاغذونو کې راځي او په کاغذونو کې مکمل کیږي او په کاغذونو کې خبره ختمیږي.
د جرمنو په اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې هر سړی یا قبیله که د پولیټیکل انتظامی لخوا جرمانه کیږي نو په کار ده چې له تحصیلدار یا بل چارواکي څخه د هغه رسید واخلي چې دا ډول پیسې معلومی وي او څوک یې پټولای نشي. نوموړی په فاټا کې د ټیکس په اړه وایي چې د بندوبستي سیمو په څیر په فاټا کې د ټیکس نظام نشته خو کله چې ټیکس اخیستل کیږي نو د هغه لارې پولیټیکل ایجنټ خپل دفتر چلوي.
ترقیاتی کارونه هغه شانت شوي نه دي نو سرکار دی باندې دا مهرباني وا د قبایل علاقو باندې چې په بدلې کې په ټیکسو نم دا شانت نه دي لګول تاسو یو ګاډې په سټل ایریا کې چواله هغه باندې جی ایس ټی سیل ټیکس انکم ټیکس کسٹم ټیکس دا شوه نه ورکې نو 3 لاکھ ګاډې تاسو ته په 20-22 لاکھ ته ورسیږي. نو ډیفینیټلی د سرکار ټیکسیشن کې ډېر وخت لاس روان دي ټینګ کې چې په فاټا کې ټیکسیشن سیستم نشته خو دا موجوده سیستم کې پولیټیکل ایجنټ دا ډے ټو ډے روټین چلولو لپاره بجټ کې اس الوکیشن نه کیږي. نو ایڈمنسٹریټیو فنکشن چلولو لپاره هغه ایز ا سٹیټ سو ماینر ټیکسز لګي سو 80% ټیکسیشن چې هغه د ټریبل فاټا عوام باندې هغه بوج نه پریوږي یا تاجران باندې پریوږي کدو کا یا پر کراس دی بارډر پریوږي. نو هغه د سیستم چلولو ایڈمنسٹریشن چلولو لپاره ضروری ده بټ ان اني کیس چې سرکار طرف نه فاندینګ وشي بجټ الوکیشن وشي دا ډېر ښه خبره ده.
په فاټا کې تر افسیار لاندې اوسنی نظام کې چې واکې د پولیټیکل ایجنټ په لاس کې دي د ځای اوسیدونکو او قبایلي مشرانو په وینا عامولس په هر حواله ځپل سوی او له بنیادي بشري حقوقو څخه محروم پاتې سوی دي. افسیار او پښتانه نننۍ خبرونه هم دومره راتلونکي اونۍ کې به پر دې بحث کوو چې فاټا ته کله د ووټ حق ورکړل سو او د دې سیمې منتخب استازي څومره اختیارات لري. تر بیا مزه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.